سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه ته موزه فرشته سها خرکلې کوم په پایل کې پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متصیبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري چې د دې کار بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیزه کړې ده. یونما دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبې خپور کړی ده او ویلي دي چې د دې وزارت متصیبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیزه کړې. د یونما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی دی. طالبانو غبرګون هم په دې برخه کې راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن دی چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټه یې ټولو ته رسیږي. په دې اړه وروسته خبرونه کې راپور هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو اف پی په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د دې ادارې اړوند داروي چې اوس مهال 15 کلونو د کم عمره 2.3 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ډبلیو اف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونو لکه سیلونه او وچکالی، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو بیرته راستنېدل د دې کړکیچ مهم عوامل بللی دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د پاوس پر یو موټر د وسلوالو په برید کې د 1300 پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې دا برید نن سهار د کوز جنوبی وزیرستان په خمرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلومو وسلوالو د پاوس د موټرو پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې درې سرتیري مړه او لس نور یې ټپیان دي. په عین حال کې پاکستانی پولیسو تایید کړی چې د ټانګ وسلواله د ګومل سیمې په کوټ اعظم سیمه کې وسلواله درې پوځیان تښتولي دي. د ټانګ وسلواله د پولیسو مشر عبدالسلام خالد د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د تښتول شویو پوځیانو د موندلو لپاره په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې دوو پیښو په اړه کومې ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ورته پخوانیو حملې په اړه د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لورې د غزې له تړانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پاوس پرون وویل چې په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال یې لسګونه فلسطینی وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي دي. اسرائیلو د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړی چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکی وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغه ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو شنونکي سره هم مرکه کړې ده.
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د ملاریا ناروغي د مثبت پیښو د ډیرو دوه خبر ورکړي.
دلته چې څومره ګرمي ده هلته دومره نه و، خو زه میاشې دلته هم ډېر دي او چې ګورو زیات مرضونه دي، ټول ماشومان مرض سم نیولي دي.
یو شمیر افغان نجونې د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکې ملاله یوسفزۍ د هغه غوښتنې هرکلی کوي چې د بریتانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان نجونو د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یوه ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسفزۍ لوري څخه ده. کېدای شي چې د بهرنیو هېوادونو د داسې لوړ پوړو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې له وروستیو حاله خبر کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې د بعد افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیدو له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی د خوړو د نامنۍ د دې لوړې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه، وروستي سیلابونه او دې هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل په ګوته کړي دي. یو شمېر عام افغانان چې لابونو زپلی او ځین نورو یې له نورو هیوادونو بیرته راستانه شوي دي وایي د سختو اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو او ماشومانو ته په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. نور حال به د فیروزی عزیزی په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي چې اوسمهال جو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 2.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هوا ته له ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو، بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړې کړې دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوټه موټه مو پای کړو باندې چې پاسه په سری خیمه کې ناس اولادونه مو مریضا خل د کور کې چې مې سره وسې کې دا مریض دغه نشه مو په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل د مریض غم په خوړو ته وګ یو چې مراد است نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښ کې شی وایي موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستان راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابرولای. دا
دې مسله ډیر غنا پاسپور کرایه دا 2.5 زر روپے راغه دا غنه شړه کوله ماشومان دا وای دا اور کې مورم دا اغم بیمار دا څه څه کم شو رسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کې وړیو وړو او تالو نه ودی سره ماشومان دا کټاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوي چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابل راپورونه خبره کړی دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پایلو وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. د پروګرام له مخې هم په کراتو کراتو ورته خبرداري ورکړی دی. په دې اړه نوریاس نوري د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د خوړو د نه خوندیتوب لوړه کچه څه ته وایي؟
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزادې بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دودې پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیرې سیمې لکه دیراود دی، وروزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
کالونی کې بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده، یا سړک نه دی چې دا مونږه هر څه چوغال وغسی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږه خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین‌المللي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د مدیره هیئت غړی اجرخش حافظي ورسره دغه خبرې مو واوریدې. وس هم زو یویل
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې د بشري حقونو سرغړونو او بې ساري اجرایي اقداماتو یې د یو شمېر خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما نن سه شنبه د افغانستان د برحاله چارواکو له لورې اخلاقي څارنه او پر بشري حقونو یې د اغیز په نوم خپور کړی راپور کې ویلي چې دغه وزارت له اسلامي قوانینو د خپلو مشرانو د تعبیرونو لمخې پر خلکو د بندیزونو لارښوونې جوړې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري ترسره شویو اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقونو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونه او په صادر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړې او د دوی په ژوند یې اغیز کړای دی. یونما ویلي چې دغه وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړي دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونې په بیلابیلو لارو او ډیری وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونې واضح نه وي او ځینې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیری او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړې دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواکې میسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت څرنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیری چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
د طالبانو با حکومتداری در ما توسعه می ده در واقع یک نمونه است.
دا راپور موږ ته د حکومتولۍ په اړه د طالبانو د حکومت لیدلوری راښیي. په اصل کې دا د طالبانو د حکومتولۍ بېلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکي حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل، د خدمتونو د وړاندې کولو، د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپلې دندې نه پوهېږي، بلکې خپله دنده له دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولي.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعت کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو ترنګوالی، د وسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدودیتونه یاد سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لویاند عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې د راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ له تېرې نږدې درېو کلونو راهیسې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشو غزې ته د غزې اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ل خپل مینو د تښتې په حال کې دي. فلسطینیانو له هغه سیمو وزي چې اسرایلو دوی ته پناه کړې دي. حماس ډلې ګواه کړی چې د اسرایلو دا عملیات خای په غزه کې د اوربان په هدف خبرې له ګواه سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د غزې اوسیدونکو داسې مهال ل خپل مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلی ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیا، صبرا او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي وای چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلی برمتو د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وزي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغو ته یې تلفات اړولي دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلول د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو او د خزو د حقوقو فعال ملال یوسفزی د بریتانیا لنوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپل کار په لومړیتوبونو کې شامل کړي. هغه د غوښتنه د بریتانیایي صدر اعظم ته پر خپل اکسپانه کې په یو بیان کې کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو به برخي یو شمېر نجونې هم د دې غوښتنې هرکلی کوي او په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغانو نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لری کولو لپاره زیات څه تر سره کړي. جزئیات یې لابدې سپوږمۍ یورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د بریتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبې په ورځ د بریتانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د بریتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسی پرنجونو لشپگم طولگی پورتا خوانزی او پهانتنون ترلی او پرکار او نورو طولنیزو او سیاسی کلتوری فعالیتونو یه سخت بندیزو نپوری کری. پا همده حال که پا افغانستان که لزدکلو ببرخی او شمرنجونه دیدی غختن هر کلی کوی او پر نریوال طولنی غک کوی چه دی افغان انجونو دی تعلیمی محدودیتونو دلری کولو لپاره کار وکری. لدوی تخیوی چه نیو غختل نومی براپور که واخستل شی ازادی رادیو تایو ویل
دی وړی رخه پرې کړ د ملال یوسف زی لوري څخه ده او کیدای شي چې ما د بهرنی هیوادونو د داسې لوړ پولو چارواکو په واسطه باندې ما دوی په افغان حکومت باندې لک فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولی شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینهوو او نجونو باندې راکم کړي.
لزده کلو به برخی شوی یوی بلین جلی چه دی هم نغوختل نومی پراپور که خپور شی ازادی رادیو تایو ویل
ما باید با تحصیلات خود
موک باید خپل دزده کلی حقونه تر لاسه کلو لطور و نریوال غوالو چه ده افغان جنو تر سنگ ودریگی تر چو ده به سواده یهیز موک لحواده وویستل سی او موک هیلمن یو چه یو راس با خپل زده کلو تا دوام ورکلو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوه په درېمه غونډه کې لګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
دا هم د دې خبري مجلې وروستی راپور. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملاریا 500 سره مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په تیر کال کې 9.5% زیاتوالی ښیي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 9.5% زیاتې شوې دي. د دې وزارت وایند شرافت زمان د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ته ویلي
په تیر 2023 کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې لموک سره نږدې 15,000 مثبت واقعاتو البته سږ کال د 2023 کال په لومړی شپږو میاشتو کې لموک سره نږدې 50,000 مثبت واقعات دي. دا رقم ښیي چې نږدې 9.5% تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعات زیات شوي دي.
شرافت زمان د غرض ویلي د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په موخه تیر کال د افغانستان په ګرمو سیمو کې له 2 میلیونو څخه زیاتې پشخانې یا ماشلومې ویشلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسؤلین وایي چې د ډېرو پیښو راپور د افغانستان له ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو څخه ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 1.5% زیاتې شوې دي.
1.5% افزایش ښیي چې د نن نظر نه اوس 8000 واقعاتو ته جګ شوې دي په 2023 کال کې. کوم ولایتونو نه چې ډېر واقعات ورنه راپور شوي هغه مشرقي ولایتونه دي چې په راس کې ننګرهار ده او غینه وروسته لغمان او کونړ ده.
که څه هم ښاغلي صدیقي د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ په ملاریا لرونکو سیمو کې د ماشلومو یا پشخانو د ویش خبره کړې خو له خلکو یې هم غوښتنه کړې چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سماد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملاریا مرض داسې عادي مرض نه دی. باید څوک چې دغه مرض علائم په ځان کې ولیدل سر تر سره ځان تداوي کړي ځکه چې دا هم یو له خطرناکو مرضونو څخه دی چې د انسان په هډوکو کې ځای نیسي.
افغانستان کې زیات میاشو او رقم مرزونه او ګرمي زیاته و. اوس چې افغانستان ته راغلی یاست د هغې ګرم د دې ګرمۍ ته چې ګورو د هغې نه بېخي زیاته ده. د دې په دلته چې څومره ګرمي ده هلته دومره نه وه خو زه میاشي دلته هم ډېر دي او چې ګورو زیات مرضونه دي. ټول ماشومان مرض سم نیولی دي.
ملاریا یوه وژونکې ناروغي ده خو درملنه او وقایه کیدای شي او د نوافل په نوم د میاشي له چیچلو انسانان پرې اخته کېږي. تر ډېره دغه ناروغي د هوا په ګرمې کېدو او په ګرمو سیمو کې خپرېږي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې 30% د ملاریا ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي و چې په دغه هیواد کې 80% خلک په دغه ناروغۍ د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. یاد سازمان همداراز ویلي و چې افغانستان د ملاریا ناروغۍ د پیښو لاړخه د شرقي مدیترانې په سیمه کې 5 ځای لري.